درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موضوع اجمل ان له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د دې خبرونه زیاته برخه تاسو د خوخي سندرو او تاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه او خبرونه لرو. په فایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوپی فرون په یو وسلوال حمله کې برسیرنه ټپی شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک رد کړ چې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلوال حمله کې ټپي شوی. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې فوزیه کوفي تېر ماښام د پروان کابل پر لاره نامعلومه وسلوالو کسانو په حمله کې ژوبله شوې ده. ښاغلي ستانکزي زیاته کړې چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په څو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغه حیات کې چې د افغانستان لخوا به په کې ګډون کوي فوزیه کوفي غړیتوب لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو پوځي تطبیقات ترسره شوي دي. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګذړې سیمه کې پرون په داسې حال کې وشول چې د پوځ لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا هم په سیمه کې وو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو، کمنډو، ضربتي، پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه لرله. دا تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی پاکستان تورنوه چې پر ډیورن کرخای اغزین سیم غځولې او د افغانستان په خاوره کې د ننه یې تاسیسات جوړ کړي دي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا ادعاوې رد شوي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو وخت په وخت د افغانستان د سرحدي د افغانستان د پولیساتو ځواکونو لخوا د دې تاسیساتو په اړه ادعاوې راپورته شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون جمعه په تګاب ولسوالۍ کې شوې څلور ملکیان هم ټپیان دي. د کاپیسا د امنیه کمانډانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلي شورش وویل چې دې حملې څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. دا چیلنج کپ د لومړۍ درجه سیالیو په لړ کې درېمه سیالي پرون جمعه د ننګرهار او د میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې. اې دې سرڅنګ کېرته وایي د شمه چې یادې لوبې 500 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د ښه والی د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
ټاکل شوی د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام کې به نن الف ډله کې د کابل او هلمند او دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر رواني شنبه یعنی د اګست میاشتې تر 22 به دوام کوي. دا تو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. ټاکل شوی د پایلوبه یا نهایي مسابقې په کابل کې ترسره شي. تاسو مقاله ازادي رادیو ناوړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک رد کړ. په ایران باندې د وسلو په برخه کې لګول شوی بندیزونه د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. د دې پریکړه لیک سره لا د مخه روسی او چین چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ویټو حق لري مخالفت کړی او لمخه دا انتظار کیده چې دغه پریکړه لیک به رد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له رایګیری وروسته ویلي دي چې د دې سازمان د امنیت شورا د ایران سره په حساب کولو کې پاتې راغله. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته پر لاره وو. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دغه وزارت پرون په یوې اعلامیې کې ویل د امریکا د قانون د تنفیذ ځواکونو هغه بار وړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې 1,16,000 برله تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله د غتیل د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته لیږدول کېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دغه ټانکرونه د ټکزاس ایالت هیوسټن ښار ته د لیږدول کېدو په حال کې دي. اول وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دغه ټانکرونو د ضبطېدو خبر تېره پنجشنبه ورکړ. او څو زره کسان د بلاروس په پلازمېنه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ پلانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمېرنه غواړي. په دغه ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطح د پراخو مظاهرو سبب شو چې امنیتي ځواکونو یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات کړي. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا دا چې د نتایجو ترلاسه وروسته لیتوانیا ته تللې. هغې پرون له لیتوانیا نه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او ډیالوګ پیل کړي.
په منس کې د پرونی اعتراضونو مشري کارګرانو کوله او په نتایج شوو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 تنه ښودل شوی. دا و خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ خپرونې ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو پیغامونه او ستاسو د خوښې سندرې خپرېږي. خو تر هغې مخکې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو غږېدلی. حکومت ویلي چې بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ټول افغان مذاکراتو د پایل لپاره حکومت د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ د پنجشنبې په ورځ پایل کړه. بلخوا یوې حکومتي سرچینې ویلي د طالبانو ځینې بندیان به نن شنبې هم خوشی شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدراعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړه.
دا چې دوړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخص ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دی ورکول سوي. خدا افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللې او ویلي دي چې دوړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خند د 400 طالبانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سوي دي. ورسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 400 طالبانو د خوشی کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیتي بي سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشې سي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشو سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به د دې ډلې د خوشو سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشي کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ولسي جرګې پر پخوانی استازي او همدارنګه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مرکشي پلاوي غړي فوزیه کوفي باندې پرون برید شوی دی او د ریپورټونو له مخې نوموړي برسېرنه ټپي شوې ده. اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی. اکرام، له تاسو به واورو چې تر اوسه پورې امنیتي چارواکو د دغه پیښې په اړه څه ویلي، دقیقا پیښه چیرته رامنځته شوې ده، د فوزیه کوفي د ټپي کېدلو موضوع څومره جدي ده او څه عکس العملونه پرې راغلي؟
تر دې دمه افغان امنیتی ځواکونو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي مشر محمد معصوم ستانګزي پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې پر اغلی فوزیه کوپی دغه وسلوال برید تیر شپه د کابل پروان په لوی لار د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې شوې دی. خاغلی ستانګزي ویلي دي چې په دغه وسلوال برید کې فوزیه کوپی برسېرنه ټپي شوې ده او روغتیایي حالت د ډاډ وده. اخوا بیا د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله پر فوزیه کوفي باندې دغه برید غندلې او له افغان حکومت څخه په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د دغه وسلوال برید مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه باندې نه دی اخیستې. فوزیه کوفي په تیرو دوو دورو کې پولیسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي و او اوس مهال له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړې ده. لدین وړاندې هم فوزیه کوپی له طالبانو سره د سولې په نورو بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستې و چې په سو بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوي و. دا برید داسې مهال رامنځته کېږي ان څه چې ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف باندې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی چې فوزیه کوپی غړې ده قطر ته سفر وکړي او هلته د بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ډېر زیاته مننه کوم اکرام له تاسو نه. دلته چې زه په ټویټر کې ګورم، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبرم په دې اړه عکس العمل ښودلې دی. په خپل ټویټر دا برید یو ویرونکی برید بللې غندلې دی. دی ویلی دی چې د دې برید په اړه باندې باید څېړنه وشي او هغه کسان باید ومندل شي چې دا یې کړی ده. نوموړي دا هم ویلی دی چې د بریدونو دا ډول لړۍ په سولې پروسه باندې منفي اغیز کوي او اعتماد کموي. مننه کوو اکرام الله اکرام له تاسو نه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس هم مخکې لدی چې د موسیقي خبرونه ته ورشو او د کابل همکاران درته د موسیقي خبرونه وړاندې کی ورسته مطلب راخلو او غدا چې وابورو د کابل چاپ دینن رزو رسمانو په کوم مسلو تبصری کړي خاطر پر دې سورته کتنه کوي.
هوا دولتي ورسپان خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي د تلپاتي او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری. ورسپان وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتي او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری نیولای او د هغو 300 خطرناکو بندیانو د آزادیدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادیدو په اړه ولسمشر غنی ته مشوره ورکړه او ولسمشر غنی هم د هغوی د آزادیدو فرمان صادر کړ. د ورسپان په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادیدو لړۍ د اتیاتنو زندانیانو پر آزادیدو پیل شو چې د لومړی چوپاوه زندانیان د ترخیب له زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالې لیکونکو په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د ترخیب